د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماپشین 2 بجې سوی زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو دا یو ساته پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فاریاب ولایت کې د نسکور سوي هلیکوپتر د سپرلی د خلاصون په هدف یې هڅې پیل کړې. طالبانو په فاریاب ولایت کې د دوو بهرنیانو په شمول د افغان امنیتي ځواکونو اتلس سرتیري یرغمل کړي. دا له هغه وروسته چې د سرتیرو په بیړني حالت کې خپل MI-19 هلیکوپتر په دغه سیمه کې کښته کړه. دا به هم واورو چې د بګرام زندان رئیس وایي د کابل بانک یو لوی پوروړی خلیل الله فیروزي له بګرامه کابل ته انتقال سوی دی. ګڼ شمیر نور مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدیدیف ترکیه تورنه کړې چې په خپله خاوره کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې ته ځای ورکړی دی، او د فرانسې صدر اعظم مانویل والس وایي اروپایي ټولنه باید هغو کډوالو ته حدود وټاکي چې له منځني ختیځ څخه د دې بلاک 28 غړو هیوادونو ته د ورتلو اجازه لري. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له مرزی احمد زی څخه اورو.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر پر سیاسي کارپو احمد سیدی حمله وغندله. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرسیل وایي چې د ملیشه جوړولو په هڅه کې نه دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په نیمروز ولایت کې د حزب تحریر ډلې عمومي مسؤول نیولی دی. پوره خبرونه. افغان ولسمشر پر سیاسي کارپو احمد سیدی حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی چې هر ډول هدف ته د رسیدو په خاطر تاوتریخوالی د بخښنې وړ نه دی. د اعلامیې د معلوماتو له مخې ولسمشر ټولو امنیتي ارګانونو ته دنده ورکړې سو د دغې پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګلو ته یې وسپاري. ښاغلي غني له روغتیایي مسؤلینو غوښتي چې د سعیدي په درملنه کې له ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. پر سیاسي کارپو او لیکوال احمد سعیدي پرون ناوخته وسلوالو کسانو د شارناو په سیمه کې ډزې وکړې. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرسیل وایي چې د ملیشه جوړولو په هڅه کې نه دی، بلکې په ننګرهار ولایت کې د ولسي پاسونونو رهبري کوي. ظاهر قدیر نن دغه خبرې د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د امنیتي چارواکو د هغو خبرو په غبرګون کې وکړې چې ویلې دي د ملیشو جوړولو پلان لري. د وویل زه پوره باور لرم چې کړېدلې ولس زما سره همغږی دی. زه ملیشه نه بلکې مجاهد یم. زما تاریخ ټولو ته معلوم دی، خو زه امتیاز غوښتونکی مجاهد نه یم. ښاغلي قدیر زیاته کړه که چیرې حکومت د خلکو وړاندیزونو پر وړاندې مسؤولانه عمل ونه کړي نو په ټولو ولایتونو کې به مدني حرکتونه پیل شي. وروسته له دې چې ظاهر قدیر د ملي امنیت شورا په ګډون یو شمېر نورې ادارې د داعش په ملاتړ تورنې کړې، د دغو ادارو چارواکو دا څرګندونې بې اساسه وبللې او زیاته کړه چې ښاغلی قدیر د ملیشه جوړولو هوډ لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په نیمروز ولایت کې د حزب تحریر ډلې عمومي مسؤول نیولی دی. د دغه ریاست خبر پاڼه وایي چې دغه کس عبدالقیوم نومیږي او له درې کلونو را په دې خوا یې د ډیموکراسي او نظام پر ضد کتابونه او مجلې خپرولې، خپلې ډلې ته ځوانان جذبول او له ګواښونکي ډکې شبنامې خپرولې. په اعلامیه کې راغلي چې له دغه کس څخه 3 جلد کتابونه، د حزب التحریر مجلې او یو پای کمپیوټر لاسته راغلی. او د ولسمشر اشرف غنی میرمن بیبی ګل غنی وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي څخه باید مخنیوی وشي. میرمن غنی نن په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځ په لمانځه غونډه کې وویل چې د ښځو پر وړاندې باید د دین او قانون له مخې عمل وشي. په عین حال کې د ښې حکومتدارۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود چې دې غونډه کې ګډون کړی و د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یو ناوړه فرهنګ وباله او ویل چې د ښځو پر وړاندې باید تاوتریخوالی ونشي. په دې غونډه کې د غراز د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د یو کمپاین پر پیل هم ټینګار وشو. د کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه به زما همکاره فریبا ظاهر تاسو وړاندې کړي.
د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدیف ترکیه تورنوي چې په خپله خاوره کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی. دی وایي ځینې ترکي چارواکي د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې هغو سیمو کې چې نفت پکې تولیدیږي په مستقیم ډول مالک ګټې لري. میدویدیف وایي د روسیې الوتکې نسکورول د اسلامي دولت ډلې د خوندیتوب معنا لري. د روسیې صدر اعظم زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې سوې او خبرداری ورکړ چې د دوی ترمنځ ځینې ګډې پروژې به شایع وځنډول سي. دی دغه راز وایي ترکي شرکتونه شایي د روسیې په مارکیټونو کې خپل موقف له لاسه ورکړي. انقره وایي د روسیې 34 ډوله الوتکې د ترکیې هوایي حریم نقض کړی دی او تر ویشتل کېدو د مخه د ترکیې 10 خبرداریانې له پامه غورځولې دي. روسیه د دې پېښې په اړه په مسکو کې د ترکیې سفیر ته سخت اعتراض ښودلی او هم د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترکیې ته د نن ورځې لپاره پلان سوی سفر ځنډولی دی. په فرانسې کې د روسیې سفیر ویلي هغه روسی پیلوټ چې پرون د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا یې جټ الوتکه وویشتل سوه موندل سوی او په سوریه کې د روسیې پوځي مرکز ته استول سوی دی. سفیر الکساندر اورلوف د اروپا یو رادیو ته نن ویلي چې دغه پیلوټ توانېدلی چې د هغو یاغیانو څخه وتښتي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو په وړاندې جنګېږي. اورلوف د پیلوټ روغتیا په اړه څه ونه ویل. د دغې روسي جټ الوتکې یو له دوو پیلوټانو څخه و چې پرون د سوریې او ترکیې پر پوله د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا په دې تور وویشتل سوه چې ګواکې د ترکیې هوایي حریم یې نقض کړی و. د دې الوتکې دواړو پیلوټانو ځانونه په پراشوټ کې وغورځول. یو یې له مځکې څخه د سپکو وسلو په ډزو ووژل سو او بل یې له درکه و. مسکو ادعا کوي چې الوتکه د سوریې په هوایي حریم کې و. د روسي جټ الوتکه د مسکو د هغه هوایي کمپاین یوه برخه وه چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پیل سوی دی. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس وایي اروپایي ټولنه باید هغو کډوالو ته حدود وټاکي چې له منځني ختیځ څخه د دې بلاک اته ویشتو غړو هیوادونو ته د ورتلو اجازه لري. دی وایي موږ نسو کولای نور پناه غوښتونکي په اروپا کې ومنو، دا ممکنه نه ده. نوموړی زیاتوي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو پولو کنټرولول د دغې ټولنې د راتلونکي لپاره اړینه ده. د فرانسوي چارواکو دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې د نومبر پر 10 په پاریس کې تنظیم سوي بریدونو کې 130 تنه وژل سوه او سلګونه نور ټپیان سوه. والس وړاندې ویلي وو چې د پاریس ځینو برید کوونکو په اروپا کې د کډوالو د بحران څخه ګټه پورته کړې ده. د لویدیز بالکان د اتو هیوادونو مشران نن په زاګرب کې سره ګوري چې په اروپا کې د کډوالو د روان بحران په وړاندې د مقابلې په برخه کې د دې سیمې پر رول خبرې وکړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن او د اروپای ټولنې مشر ډونالد تاسک هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکه سوې په غونډه کې به د پاریس تر بریدونو وروسته د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې پر هڅو هم غور وسي. د فرانسې خبري اژانس د سلووانیا د ولسمشر له قبله ویلي چې د دې سرمشریزي هدف د ډیرو سوي امنیتي ګواښونو پر مهال د همکاري او متقابل باور ډېر دل دي. او د روسیې د غازو دولتي شرکت غازپروم له دې کبله اوکراین ته د غازو لیږل درولې چې ویل کېږي کیف د اړتیا وړ به یې پاور کول کې چې باید له وړاندې روسیې ته ورکړل سوی وای پاتې راغلی دی. د غازپروم شرکت مشر الکسی میلر نن په مسکو کې ویلي چې نور غاز به هغه مهال انتقال سي چې دغه به دوی ته ورکړل سي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب ولایت کې د نسکورسي هلیکوپټر د سپرلې د خلاصون په هدف یې هڅې پیل کړې دي.
پرسونلي کې د هلیکوپټر ګوډ صورت گرفته، دو نفر سرباز ما متاسفانه شهید شوه.
دا به هم واورو چې د بګرام زندان رئیس وایي د کابل بانک یو لوی پوروړی خلیل الله فیروزی له بګرام کابل ته انتقال سوی دی. په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د طالبانو د دوو جلاسیو ډلو ترمنځ اختلافات مخ پر زیاتېدو دي.
محمد یعقوب چې د امیر المؤمنین زوی دی او عبدالمنان اخوند چې د امیر المؤمنین ورور دی، دا خلک د اول سره سره د سره مخالفت کوي.
د طالبانو د جلاسیو ډلې ویاند ملا منان نیازی و. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه بشري حقونه او مخکښ ښځې اورېدل مه هېروئ. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فاریاب ولایت کې د نسکورسي هلیکوپټر د سپرلې د خلاصون په هدف یې هڅې پیل کړې دي. د راپورونو له مخې نن هلیکوپټرې د فنی او تخنیکي ستونزو له امله د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمه کې بیړنۍ ناسته کړې. د دفاع وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د دې هلیکوپټر درې سپرلۍ وژل سوي او د دوو بهرنیانو په ګډون اتلس تنه د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي دي. په دې اړه نور معلومات رحمت الله افغان راکوي.
که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې په فاریاب ولایت کې د نسکورې شوې هلیکوپټرې سپرلۍ وسلوالو مخالفانو چیرته انتقال کړي دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د یادو کسانو د ژغورلو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې هلیکوپټرې درې سپرلۍ وژل سوې او د دوو بهرنیانو په ګډون اتلس تنه نور د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي دي.
بعد از چاش که از مزار شریف طرف فاریاب می رفتن نسبت عوارض تخنیکی در قسمت پشتونکوٹ ولسوالی ولایت فاریاب نشست اضطراری کردن که او ساحای مخالفین بوده. در اونجا بعد از زد و خورد که با بین مخالفین و پرسنلی که در هلیکوپتر بود صورت گرفته، دو نفر سرباز ما متاسفانه شهید شده، یک نفر از عمله هلیکوپتر کشته شده، 18 نفر که دو نفرشان خارجی هستند اونا به دست مخالفین اسیر گردیده. عملیات فعلا اونجا جریان دارد.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې رانسکورې شوې MLS ډوله هلیکوپټرې په یوې شخصي کمپنۍ پورې اړه درلوده چې د افغان پوځ سرتیري له مزار څخه فاریاب ته انتقالول. له بلې خوا وسلوالو مخالفانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د هلیکوپټرې 15 تنه سپرلۍ وژلي او 15 نور ورسره زندانیان دي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې هلیکوپټره دوی ویشتلې او برمته شوي کسان یې خوندي ځای ته انتقال کړي دي. په ورته وخت کې د فاریاب سیمایي چارواکي وایي چې د برمته شویو سرتیرو د خلاصون په هدف یې سیمې ته امنیتي ځواکونه استولي دي. د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار گزارشایی که از دفتر مطبوعاتی لوای اول بر ما رسید، اونا نیروهای کمکی را به ساحه اعزام کردند. اینان قریب نزدیکی ای تیاره شده بودند که در با کمین مخالفین مسلح دولت روبرو میشن. تا نیمه های شب هم درگیری و جریان داشته.
په تیرو څو میاشتو که د ملی اردو د سویم هلیکوپتر دی چې د تخنیکی او فنی ستونزو له عمله بیړنۍ ناستې ته مجبوریږي. څه موده وړاندې په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو یوه هلیکوپتره رانسکوره شوې وه چې یو شمېر بهرنیو سرتیرو ته یې مرژوب لاړولې وه. له دې وړاندې په لوګر او بامیانو ولایتونو کې هم د افغان ځواکونو هلیکوپټرې رانسکورې شوې وې چې مرژوب لیې هم درلوده. هڅه مو وکړه د برمته شویو بهرنیو سرتیرو په اړه په کابل کې د غوڅ ملاتړ د قوماندانۍ نظر راواخلو، خو په اخیستلو یې بریالي نه سو.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه.
دا ازادي راډیو ده. د بګرام زندان مشر وایي چې دوی د ولسمشر اشرف غنی د یو حکم په اساس د کابل بانک پوروړی خلیل الله فیروزی له بګرام زندان څخه په کابل کې د امنیت 34 ریاست ته انتقال کړی دی. میر صاحب ګل دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون په هغې غونډې کې وکړې چې ورته د لوی څارنوالۍ، پل چرخي، زندان او ښار جوړونې وزارت استازي هم ورغوښتل سوي وو. اسدالله لودین د کابل په سټوډیو کې دی او نور جزئیات راکوي. لودین صاحب مهرباني وکړئ.
ډیر مننه ملالۍ جانې، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. له تیرو شاوخوا دوه اونیو را په دې خوا د کابل بانک یو پوروړي ته د ښار جوړونې وزارت لخوا د یو ښارګوټي د تړون اجازې په افغانستان کې ډېرې اندېښنې او غبرګونونه راپارولي دي. ټول خلک په دې فکر کې دي، خصوصا چارواکي او د ملي شورا غړي چې ولې په حکومت کې دي حتی نه هماهنګي یا نه همغږي موجوده وي چې یو کس چې په لس کلونو بند محکوم وي او دغه راز په لس میلیونه ډالرو په ورکولو هم محکوم وي، څنګه دا اجازه ترلاسه کړي چې له زندانه په موقت ډول راوځي او داسې یو ښارګوټي تړون امضا کړي. په همدې لړ کې نن د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون بیلابل اړوند چارواکي د دې موضوع په اړه باندې خپل کمیسیون ته ورغوښتي وو. په دې چارواکو کې د بګرام زندان مشر، د څرخی پله زندان مشر، دغه راز د لوی څرندوالۍ مسؤول او د ولسمشر فوقالعاده استازي یو مسؤول او د ښار جوړونې وزارت یو نماینده موجود وو. په دې کمیسیون کې د بګرام زندان مشر میر صاحب ګل ویل چې دوی ته د اسد په 12مه د روان مریض کال د اسد په 12مه یعنی شاوخوا دوه میاشتې مخکې د ملي امنیت له 30 ریاست څخه مکتوب ورغی. مکتوب هم د ولسمشر وو او ورته ویل شول چې خلیل الله فیروزی باید له بګرام زندان څخه کابل ته انتقال شي. د بګرام زندان مشر وایي چې دوی هماغه وخت خلیل الله فیروزی له بګرام زندان څخه د کابل د امنیت 30 ریاست ته انتقال کړ، خو دوی په دې نه دي خبر چې له 30 ریاست څخه څنګه دای آزاد شو. په مقر ډول اولاد تړون امضا کې هم دې موضوع ته په کتو خاغلی میر صاحب ګل ویل
البته کته سو غو وای په امر د رئیس جمهور د خاطر په دې خاطر چې د رئیس جمهور امر ماته هغه تصدیق کړی دی، هغه د ادارې چیرو دی هغه تر باندې تاسو کوم مکتوب وای په کې نوښته کړی چې په امر د رئیس جمهور زه په هیڅ امر نه کوم. په دې خاطر چې کارښتیا وای کډرو زه مجبور یم د رئیس جمهور امر دغه پیلوزی هم په ټلیفوني امر راغلی دی.
باید وایم چې د خاغلی میر صاحب ګل دغه خبرې هم دی او ډیالوګ په شان وي او همدا دلیل چې تسلسل هم سم نه مراد شوی. نن په دې کمیسون کې د مشرانو جرګې مشر زلمی زابولی ویل چې دغه کومې څرګندونې چې د بګرام زندان مسؤل وکړي دا د پښتني او غاور وړ دي. دوی ویل چې دا څنګه کېدای شي د ملي امنیت 30 ریاست دی د ولسمشر یو فرمان یا حکم بهانه کړي او له بګرام زندان څخه د خلیل الله فیروزی کابل ته انتقال کړي. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون مشر زلمی زابولی ویل چې دا موضوع خبر ته اړتیا لري، په دې موضوع کې ډیر اړخونه ګونګ دي او خپل ولسمشر هم په یو ډول سره پړو بلل شو. زابولی ویل چې خپل ولسمشر باید په دې اړه یو خبري کانفرنس ورکړي ترڅو د موضوع ګونګ اړخونه روښانه کړي. خدای چې د خاغلی زابولی خبرې هم واورو.
وقت کی یک جنرال ما شما کی دوجت نشسته و مجبور میکنه که این نفر به نام شبخانه روان کنین اوج پشترش یک 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 قرارداد غیر قانونی امضا میشه. حساب جمهور اول از خطوط خود امضای خود خط ارچ کی اینا ایراد کرده ازو دفاع بکنه که اداره چرا بعد از حساب جمهور خیدروخ چرا میگه خواهش کمیسون از حساب جمهور دیباره کنفرانس مطبوعاتی بتا دفاع بکنه.
موږ ډیره هڅه وکړه چې د دې راپور د خبرېدو تر وخته د افغانستان د جمهوری ریاست د چارواکو نظر هم راوخلو چې څنګه په څه حساب باندې دوی بګرام زندان ته دوه میاشتې مخکې مکتوب لیکلی چې خلیل الله فیروزی کابل ته انتقال کړي، خو تر اوسه د جمهوری ریاست د مسؤلینو د نظر په اخیستو نه یو بریالي شوي. په ورته وخت کې ولسمشر اشرف غنی یو کمیسون ته هم دنده ورکړي چې دغه موضوع له نږدې وڅاري. دغه کمیسون هم خپل څېړنې پیل کړي او ویل چې په نږدې څو ورځو کې به په دې اړه څېړنې جمهوری ریاست ته وسپاري.
ډیر مننه لودین صاحب. اسدالله لودین و چې د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزی د انتقال په اړه معلومات راکول چې له بګرام کابل ته وړل شوی دی.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د طالبانو د دوو جلاسو ډلو ترمنځ اختلافات لوي ورځي بلې ته په پرخېدو دي. په زابل کې د دواړو ډلو ترمنځ له سختو جګړو ته اوس داسې انګیرل کېږي چې شایي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول په جلاسوې ډلې بریدونه وکړي. بلخوا د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړو یو ځل بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره پریکون اعلان کړی. په دې اړه نور جزئیات اجمل آندرا کوي.
په تازه رپورټونو کې ویل شوي چې د ملا عمر کورنۍ یو وار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره پریکون اعلان کړی. د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو څخه د جلا شوې ډلې مرستیال ویان ملا منان نیازی ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل د ملا عمر کورنۍ که څه هم د ملا اختر محمد منصور له مشرتابه سره له اوله سلا نه وه، خو د خپل منځي جګړې د مخنیوي لپاره یې د نوموړي مشرۍ تایید کړې وه.
محمد یعقوب چې د امیر المؤمنین زوی دی او ملا عبدالمنان اخوند چې د امیر المؤمنین ورور دی، دا خلک دا اول سره سره د دوسر مخالفت کولای بیا په دا غنیت په دا خاطر باندې د منصور سره یو ځای سره بیا ته نه دی ور سره کړی خالي وسره ځای سی ول او په دغه شته ځای سی ول چې د داخلي جنگو سره وګرځي کوم تاسو سره چې د دوی خبره ته غیته نه نه وکړه اسلامي جنگونه په زابل کې شروع کړل نو په دې اساس باندې دوی دا اعلان وکړي چې موږ د سره په هیڅ تشکیل کې کار نه کوو.
بل خوا په کوټه کې د طالبانو د دینی عالمانو د شورا غړي شیخ عبدالرؤف د تیرې جمعې د ورځې په خطبه کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه د مشروعیت په اړه پوښتنې راپورته کړې. شیخ عبدالرؤف په خپلو خبرو کې ویل چې په وسنیو مشرانو کې له یو سره هم بیعت نه لري. شیخ عبدالرؤف د طالبانو ترمنځ روانې خپل منځي جګړې هم وغندلې او ټینګار یې وکړ چې شرعي جواز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور په امر دغلته د ملا رسول پر پلوي طالبانو بریدونو کې دا ډله کمزورې شوې او د دواړو لورو ترمنځ جګړو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال هم ساتي رډیو ته ویل چې د تیرو دوه اونیو په جګړو کې د ملا رسول پلویان ډیر ځپل شوي دي.
دوه هفتې مخکې د دوه ډلو ترمنځ د خاک افغان ولسوالۍ انداز ارغنداب ولسوالۍ د چوپان په ځینو سیمو کې دوه ترمنځ جګړې شوې وي او د ملا محمد رسول ډله چې دوی سره بهرني جنګیالي مو د دوی سخت ځپلي او د دوی مهمات نیولې دوی ته درانه تلفات اړولې وو. دواړو خواو زخمیان لرل. دغه نښتې بیا هم د هغې نه بعد وروسته یوه نیمه ورځ بیا هم په ځینو همدغه خاک افغان ولسوالۍ او ارغنداب ولسوالۍ په ځینو برخو کې تکرار شوي دي.
بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له خولې ویلي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ځینې قمندانان غواړي چې په فراه او هرات ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر پلویانو چیرې چې هغوی دا مهال پاخه سنګرونه لري بریدونه وکړي. خو طالب ویان زبیح الله مجاهد همدې ورځپاڼې ته په خبرو کې دا تش تبلیغات بللي او ویلي دي چې د داسې کوم عملیاتو پلان نشته. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تر دې مخکې هم داخلي اختلافات کم اهمیت بللي او په دې اړه ډېرې څرګندونې نه کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د دوو جلا ډلو ترمنځ مخالفت له یوې ورځې بلې ته خونړۍ بڼه خپلوي دا پوښتنه لا هم بې ځوابه پاتې ده چې ولې د ملا محمد عمر له مرګ وروسته طالب قمندانان په خپلو کې سره واوښتل او له یو بل جلا شول. د طالبانو یو پخانی ملګری نصر محمد مطمئن چې دا مهال کابل کې اوسي په دې اړه ساده رادیو ته وویل
د انشاب خبره همره لوی هم نه ده لکه رسنۍ ته چې لری نه خبر ورسیږي ولې دا هڅه روانه و او دا د سولې د سبوتاج لپاره زموږ هغه ګاونډیانو هڅه کوله چې بیا مغواړي په سولې کې امتیازات ترلاسه کړي.
خپله مطمئن په دې برخه کې د افغان حکومت رول هم کم نه بولي. د ادعا کوي چې د افغان چارواکو په غوښتنه پاکستان د طالبانو د کمزوري کولو د هڅو په لړ کې د دې ډلې ترمنځ اختلافات ته لمن وهلي. نظر محمد مطمئن وایي په څو ډلو د طالبانو ویشل کېدل خی په افغانستان کې د سولې بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان حکومتي چارواکو هم ویلي چې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي جګړې یوازینی خطر دا دی چې له دې ډلې سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو ده. د پکتیا د پوهنې د وضعیت په اړه داود تپان د معرف لرئیس لقمان حکیم حکیمی سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
ریسی تاسو دلته راغلي تقریبا درې هفتې مو په معرف کې تیریږي. د معرف په عمومي وضعیت راته وغږیږي. دلته ستونزې دي تاسو په مخ کې چیلنجونه څه دي؟
پکتیا پوهنې ریاست کې ډېرې ستونزې دي. تر ټولو لویه ستونزه همدغه وه چې د کارمندانو په منځ کې نه د ریاست او د ولسوالیو کوم مدیر د معرف کوم مدیر صاحبان دي نه استادان هماهنګي شتون نه درلود. چونکه دغه تقریبا یو هفته کې دوی په منځ کې کېناستم دا ستونزه مې انشاءالله د لمنځه وړې ده. اوس دا ستونزه نشته. د معرف برخه کې تر ټولو بله لویه ستونزه دی هغه ده چې مسلکي استادان موږ نه لرو په ولسوالۍ کې. اکثر استادان چې د دولسم نه فارغ دي چارده پاس خو په ځینو ولسوالۍ کې بیخي شته نه. ځینې داسې ولسوالۍ دي چې موږ تاسو په مخکې هم یادوري وکړه چې تقریبا په 14 کلنه دوره کې فارغ نه ده ورکړی او هلته د دولسم صنف استاد نشته لکه په زادران میشتو کې. او ځینې تقریبا تر 28 ښوونځي د نامعلوم دلایلو له مخې اوس هم بند دي. 28 ښوونځي بند دي. وجه د پکتیا په ټول ولسوالۍ کې امنیتي ځنه ستونزې دي، ځنه قومي ستونزې دي، ځنه تشکیل، ځنه استادان هلته نشتونه لري، مسلکي استادان نشته،
یعنی دا مشکلات
دي. مشکلات دي
داس ویلې کیږي چې تاسو په وړاندې په دې ستونزو دي اواري لپاره تاسو اقدام کوئ، بیا هم ځینې داسې پېښې پېښ شوي دي چې تاسو مخه چانی ولي؟
ځن موارد کې دا ستونزه شتون لري، او انشاءالله ټولو زه خوښ په دې یم چې د پکتیا ولس ځوانان قومي مشران علما ما سره ډېر په دې برخه کې همکاري کړې ده، او دوی ټینګ راسره ولاړ دي، وعده یې راکړې ده. انشاءالله ځن ستونزې په ځن برخو کې شته.
که تاسو کوم اقدام کوئ د اصلاحاتو لپاره، داسې څوک پیدا شوي چې دي هغو مخه یې ډب کړي؟
نه، چونکې تاسو خو معلومات لرئ، زه خو اوس نوی راغلی یم دې شیانو کې، تر اوسه پر انشاءالله ستونزه نشته.
تاسو څه غواړئ په ولسوالیو کې؟ په دې ولسوالیو کې یا تړل شوي ښوونځیو لپاره بم پلان څه؟
ما غوښتنه د خاص ډول د پکتیاوالو د ځوانانو د قومي مشرانو علماو څخه همدغه ده چې هغه ښوونځي چې بند دي، د هغه په خلاصون کې همکاري راسره وکړي، او د تجارانو څخه ما غوښتنه همدغه ده چې ځینې منطقو کې ښوونځي شتون نه لري، یغه ښوونځیو کې د جوړولو برخه کې دوی د همکاري راسره وکړي. د ځوانانو نه دا هیله ده چې هغه ځوانان هغه قدرونه چې فارغ کیږي باید دوی لوړ معاش توقع نه کړي، را دي چې په ښوونځیو کې د استاد په صفت په ولسوالیو کې په مرکز کې دوی برخه واخلي.
مرکزي لیسو په اړه ویلي کیږي د اوس عبدالحی ګردیزي، ببرک خان زدران لیسا، او شاوخوا نور لیسې نسبتا خیم بلل کیږي، ولی زیات ستونزې لري، غیر حاضری دي شاګردانو او چې تر رسیدلې استادانو غیر حاضری هم او چې یادېږي د دې په اړه راته وایي.
جناب تپان صاحب، تاسو به جریان کې وینئ، زه د خپل هر لیسې ته اوس روان یم، هر ورځ کې تقریبا دوه درې ښوونځي ګورم، استادانو د مدیر صاحبانو سره کښېنم، او په دې ستونزو په مورد کې سره ناستیم. انشاءالله دا ستونزه ورو په ورو اوس په حل کېدو ده.
داسې ویل کیږي چې دلته په ښوونځیو کې د حاضري یا حاضري پابندي نشته، نه د استادانو لخوا نه د شاګردانو لخوا؟
بالکل، مخکې دا ستونزه وه، چونکې دا ستونزه شتون درلود، اوس م قوي نظارت په برخه کې ډېر قوي تغیرات راوستلي. هر کوم هلته چې وزوه دی هغه ته وظیفه سپارلې، د کچیر پاینده کې د کوم ستونزه پیدا شو مسولیت باندې هغه
پوهه. زه داسې معلومات لرم چې په عبدالحی ګردیزي لیسې کې د اووم سیم نه نیولې تر دولسم سیم پورې شاګردان، که په یو سیم کې څلوېښت شاګردان وي، په سات کې یولس یا دولس حاضري نور غیر حاضري.
جناب تپان صاحب، بالکل دا ستونزه شتون درلوده، خو اوس تقریبا د ما په راتګ سره ورو په ورو داسې هم نشم ویلی چې دا سل فیصد حل شوي، تقریبا د مخکنی نه اوس حل کېدو.
یعنې تاسو به حاضري کلکه ونیسئ، داسې به ونه کوي چې د ناروغۍ په بانه څلوېښت یا دېرس پنځه دېرس کسان په سن کې؟
بالکل، انشاءالله په دې برخه کې د نظارت هم زه خپله هم ورځم سن.
د پکتیا د پوهنې رئیس لقمان حکیم حکیمی و چې د دغه ولایت د پوهنې د وضعیت په اړه له داود تپان سره خبرې کولې. په پاکستان کې د افغاني غالیو یو شمیر افغان کډوال جوړونکي وایي چې په دغه هیواد کې د افغانستان وارداتي غالۍ د پاکستان په نوم صادرېږي. د افغانستان د افغاني غالیو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنه دغه مسأله تاییدوي او وایي چې دغه برخې ته د افغان حکومت نه پاملرنه د دې سبب سوی چې غالۍ اوبدونکي خپل هیواد پرېږدي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې د افغاني غالیو د صنعت د ملاتړ په خاطر پر یوې پالیسۍ کار روان دی. نور حال د ابراهیم صافی په راپور کې اورو.
په پاکستان کې د افغاني غالۍ یو شمېر اوبدونکي له حکومت څخه شکایت لري او وایي چې د پاکستان له خاورې نه افغاني غالۍ د پاکستان په نوم اروپا او امریکا ته صادرېږي. په پاکستان کې د افغاني غالۍ یو تن اوبدونکی حاجی خضر وایي چې هر میاشت زیات شمیر غالۍ له افغانستان نه پاکستان ته واردوي.
افغاني تجاره
یا د افغاني او یا هم بهرني سوداګر مخ ترازي مال اخلي، او یا هم یو شمیر شرکتونه راځي زموږ څخه سودا اخلي او بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان په نوم نه بلکې د پاکستان په نوم لیږي. سره له دې چې زموږ مالونه افغاني دي، خو بهرنیو هیوادونو ته د پاکستان په نوم لیږل کیږي. دغه پلورونکي په خبره چې یو پاکستاني سوداګر د دوی ټول تولیدات راغونډوي او بیا وروسته یې د پاکستان په نوم نور بهرنیو هیوادونو ته صادروي. حاجی خضر وایي چې په پاکستان کې له سلو زرو څخه زیاتې کورنۍ په غالیو اوبدلو بوختې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د افغاني غالیو تولیدونکي او صادرونکي ټولنه دغه مسله تاییدوي چې یو شمېر زیاتو ستونزو افغان غالۍ اوبدونکي مجبوره کړي سو هیواد پرېږدي. د دغې ټولنې مرستیال محمد ظریف یادګاري وایي چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې یو شمېر پاکستانی کمشنران افغاني غالۍ اخلي او بیا یې پاکستان ته صادروي. دی وایي هغوی کولی شي بلکې دننه په افغانستان کې موږ تولیدي انجمنونه لرو چې د هغوی یوازې وظیفه د پاکستانی سوداګرو په هدایت تولید دی. کله چې غالۍ د کار په ځای کې تولیدیږي ورته ویل کیږي چې مه یې قیچي کوي او پرې مینځه یې هم او نه هم ته د دې نور اجازه لري چې په هغې کې لاس ووهي. ښاغلی یادګاري خبرداری ورکوي که چیرې افغان حکومت د افغاني غالیو صنعت ته پام ونه کړي نو د افغاني غالیو نوم به په نړیوالو بازارونو کې له منځه لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین وایي چې د دغې ستونزې د حل لپاره یې توجه کړې ده. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي وایي چې له یوې میاشتې راهیسې د غالیو له ملاتړ پرله پسې کار روان دی سو د شمال بندرونو له لارې نه افغاني غالۍ صادرې کړي.
دو نیمې بجې سوې د خپرونې نیمای ته رسېدلی یو. د خبرونو سرټکي له فریبا ظاهر څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په نیمروز ولایت کې د حزب تحریر ډلې عمومي مسؤول نیولی دی. د ولسمشر اشرف غنی میرمن رولا غنی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د ښځو پر وړاندې باید د دین او قانون له مخې عمل وسي. د مالدیف حکومت وایي په هغه هلیکوپتر کې چې پرون د افغانستان په شمالي ولایت فاریاب کې تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو لاسته ورغله د دوی درې تنه وګړي هم شامل دي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف ترکیه تورنه کړې چې په خپله خاوره کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی. د ترکیې پر پوله د ویشتل سوي روسي جټ الوتکې دوهم پیلوټ وموندل سو. فرانسوي اروپایي ټولنه باید هغو کډوالو ته حدود وټاکي چې له منځني ختیځ څخه د بلاک ته د ورتلو اجازه لري. روسیا په پام کې لري په سوریه کې په خپل پوځي اډې کې د هوایي بریدونو ضد یو پرمختللی دفاعي سیستم نصب کړي. او د بلجیم په پلازمینه برکسل کې تر څلور ورځنی بندیز وروسته شونځي او د مترو ترانسپورټي سیستم بیا پیل شو.
لنډ خبرونه ملفرې په ظاهر څه خبرېدل. اقتصادي خبرونه نجیب زمان وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي که څه هم چې روان میلادي کال له ننګونو څخه ډک و خو بیا هم دغه وزارت وتوانید چې عواید په سمه توګه راټول کړي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د روان مالی کال په لسو میاشتو کې عواید د تیر کال د همدې مودې په پرتله 18% زیات سوي دي.
د 1304 نوي مالي کال په لسو میاشتو کې د عوایدو سطح 92% ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې عواید 15% و چې دا د تیر کال په پرتله 18% زیاتوالی ښیي.
ښاغلی حکیمی زیاته کړه چې د راتلونکي 1295 لمریز کال د عوایدو د راټولولو لپاره 128 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 9.3% د ناخالصو تولیداتو په اندازه دي هدف ټاکل سوی دی. د کونړ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د موبل او فرنیچر د تولید په برخه کې د صنعتکارانو د کار د رسمي سند موده پای ته رسیدلې ده. د کونړ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس حاجی محمد جلال آزادی رادیو ته ویل چې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټه د کونړ د صنعتکارانو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی کاري سند یې بیرته تمدید کړي. ښاغلی جلال زیاته کړه که چیرې په کونړ کې د موبل او فرنیچر د فابریکو کار بند سي صنعتکارانو ته له زیان سې دو سره سره به سلګونه کسان اوزګار سي. او د فاریاب د دولت آباد ولسوال وایي چې په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 50% کورنۍ د غالیو او کمبلو په اوبدلو بوخت دي. د دولت آباد ولسوال عبدالسلام نزهت آزادی رادیو ته ویل چې په دغه ولسوالۍ کې هغه کورنۍ چې غالی او کمبل اوبي د خپل کار په وړاندې ښه عواید نسي ترلاسه کولای. شاغلی نزهت زیاته کړه چارواکي باید په هیواد کې د غالیو کمبلو او نورو لاسي صنایعو د صنعت د ودې په هدف له دغو کورنیو سره مرستې وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ، یو ایرو اویا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ اته نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال اولس افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، د امارات یو درهم اولس افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومن اتلس افغانۍ پنځلس پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سو پنځلس افغانۍ.
د ازادي راډیو پښتو خبرونه اوري. د پکتیا پوهنتون سره د عامو خلکو او سرمایدارانو مرستې د پکتیا پوهنتون بڼه بدله کړې ده او لا هم د دې پوهنتون سره د خلکو مرستې روانې دي. نور حال لسیمې د داود طپان په راپور کې اورو.
د پکتیا پوهنتون اداري چارواکي وایي چې د پکتیا سرمایدارانو اوسیدونکو په مرسته د دې پوهنتون ډېرې ستونزې هوارې کړې دي. د پکتیا پوهنتون ښوونکي، اداره او محصلین د پکتیاوالو سرمایدارانو د مرستو یادونه کوي، وایي چې د دوی په مټ یې د دې پوهنتون ډېر ضرورتونه پوره شوي او لا هم مرستو ته اړتیا لري. د پکتیا پوهنتون د استادانو د ټولنې مشر خالد حبیب وایي له پوهنتون سره د خلکو مرستې د دې ښکارندویي کوي چې خلک د تعلیم په اهمیت پوه شوي او غواړي اولادونه یې په یو ښه درسي ماحول کې زده کړې وکړي. نوموړي په خبره له پکتیا پوهنتون سره د خلکو مرستې د ادارې په پیاوړتیا پورې هم اړه لري چې د عامه پوهاوي له لارې مرستې جذب کړي او بیا یې پر ځای مصرف کړي دي.
ځکه د خلکو په مټ باندې دومره ډیرو کارونو کول دا غټه خبره ده. دا د پوهنتون د ادارې د استادانو خاصتا د مشرتابه تر ابتکار، نوښت او فکر پورې اړه لري چې هغه څومره کولی شي خلکو ذهن دې ته راټول کړي چې پوهنتون دوی خپل کور بولي او د پوهنتون لپاره دوی خپلو شخصي امکاناتو نه یو څه راواخلي او په پوهنتون کې مصرف کړي. د نجیب احمدزي یادونه کولای شو چې لس زره ډالر مرسته یې کړې ده پوهنتون سره. یو ځایي داس د انجینرانو ځینو تجارانو یادونه کولای شو چې پوهنتون سره د کاسټر موټر مرسته کړې ده، د پوهنتون سره د چوکیو مرسته کړې ده. ریمګردیزي شرکت چې د پوهنتون سره شاوخوا د لس ویکې تر شلو زرو ډالرو پورې د چوکیو د دې شیانو مرسته کړې وه.
حبیب دا هم زیاتوي چې تر دې وروسته باید د دې سیمې خلک او سرمایداران ورسره مرستې وکړي څو په پوهنتون کې نورې شته ستونزې هم هوارې شي. د همدغه پوهنتون د زراعت پوهنځي استاد اسماعیل لاروی وایي چې د پوهنتون لپاره یوازې د عامو خلکو مرستې بسنه نه کوي، مرکزي اداره او وزارت هم باید په دې برخه کې د پام وړ ډېر کارونه وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د پکتیا پوهنتون د پراختیا لپاره فکر وکړي، پلان برابر کړي. همدا ډول د لیلی جوړېدو محصلین زموږ لیلی نه لري او د دې تر څنګ مجهز کتابتونونه او لابراتوارونه هم نشته. همدا ډول زموږ ودانۍ هم زموږ محصلین په دې ودانیو کې نه ځایېږي او د محصلینو شمېر کال په کال د زیاتېدو په حال کې ده. نو دا زموږ هغه عمده لوی ستونزې دي چې باید حکومت ورته توجه وکړي او کار پرې وکړي.
نوموړی د پکتیا پوهنتون له اوسنۍ ادارې خوښي څرګندوي، زیاتوي چې په دې پوهنتون کې د بنسټیزو تغییراتو لپاره ادارې کار پیل کړی او استادان یې په همغږۍ د تغییراتو ملاتړ کوي. د پکتیا پوهنتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل هم د خلکو د مرستو منندوی دی او لا هم هیله لري چې د پکتیا سرمایداران او عام خلک او اداري چارواکي ټول پوهنتون سره د لاسنیوي په خاطر کار وکړي.
د پکتیاوالو نه زه ډېره زیاته مننه کوم چې د موږ اخواستو ته، موږ غوښتنو ته د پوهنتون لپاره لبۍ کې ویلي دي او د دوی په مټ باندې موږ دغه کارونه شروع کړي دي. تاسې وینئ چې موږ مثلا بعضې سړکونه، پیادهروونه، احاطې، حتی د پوهنتون کې موږ شپږو موټر لرل، ټول دغه د ملګرو دوستانو د باروسوخ اشخاصو د کومکونو په نتیجه کې موږ دغه جوړ کړل او انشاءالله دا کار نورم مختزي او اوس ښه زیره یو نوي دغه در کوم چې دغه د پوهنتون نه د باندې خلکو چې پوهنتون سره کومکونه وکړل، اوس محصلین هم تشویق شول. حتی محصلین راغلل چې موږ ټول محصلین تاسو ته هره میاشت یو پنځوس افغانۍ درکوو، استادان راغلل چې موږ خپل معاش نه پیسې درکوو، حتی مامورین راغلل.
د ده په خبره چې د خلکو په مرستو په دې پوهنتون کې ډېر زیات کار کړی دی او همدغه مرستو د پکتیا پوهنتون بڼه بدله کړې. له پکتیا پوهنتون سره د خلکو دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې دلته د لوړو زده کړو وزارت انکشافي بودیجه د نشت برابر مصرف شوې او شته ډېرې ودانۍ دې ولایت ته د نشهیي توکو پر ضد د مبارزې وزارت هغه امتیازي پیسو څخه جوړې شوې دي چې د پکتیا بزګرانو ته د نشهیي توکو د نه کار په بدل کې ورکول کېدې. داود طپان، ازادي راډیو، پکتیا.
وخت په کابل کې 2 بجې او 9 دیرش دقیقې کېدونکې دي. اوس د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه بشري حقونه او همدارس مخکشي شذې اورو.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو به بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلای شئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقي وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د برخې مرستیاله سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ، که اوس مهال کې د افغان ماشومانو د حقوقي وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د وضعیت په اړه دا باید ووایو چې په افغانستان کې قوانین شته دي او برنامې پروګرامونه ډېر زیات شته دي، خو د دوی په تطبیق کې کمواله رامنځته شوی ده یا کمواله وجود لري. د دې لامل موږ کېدای شي ووایو چې د افغانستان جنګونه دي چې نه کېږي چې د ماشومانو په وړاندې ټول قوانین په سمه توګه تطبیق شي. دا په خپله کېدای شي چې ماشومان د تاوتریخوالي سره مخامخ شي. که چې په یو هیواد کې قوانین په سم ډول تطبیق نشي، هغه د تاوتریخوالي رامنځته کېدل یعنی ضرور خبره ده یا شتون لري. په دې برخه کې باید ووایو چې هغه ماشومانو باندې چې ظلم کېږي، تیری کېږي او دوی باندې ناوړه کارونه ترسره کېږي، که هغه کسان په قانون په وړاندې د دوی نه پوښتنه ونیشي او دوی ته برات ورکړ شي، دا پخپله د ماشومانو د حقوقو په وړاندې بې توجهي ده او د ماشومانو د حقوق د نه په نظر کې نیولو یو ډیر غټ مشکل ده په افغانستان کې.
ستاسو په اند افغان ماشومان د څه ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دي؟
مننه ستاسو د پوښتنې نه. که مونږ دلته ووایو چې خشونت یا تاوتریخوالی چې د ماشومانو په وړاندې ترسره کیږي، اول د کورنۍ نه موږ فکر وکړو. ډیری ماشومان دي چې د کورنۍ له ادرس نه یا په کورنۍ کې ډیر د تاوتریخوالی تجربه کوي. دوی کله چې په اجتماع ته راځي او دوی کله چې مکتبونو ته ځي یا په فابریکو کې یا نور ځایونو کې چې کار کوي، هلته د کارفرما له خوا نه، د استادانو د خوا نه، دوی بیا هم تاوتریخوالی سره مخامخ کیږي، چې دا ډیر غټ ستونزه د ماشومانو په ژوند کې ده.
آیا ستاسو په اند له افغان ماشومانو څخه اوس هم سوء استفاده کیږي؟
څنګه چې ټول رسنۍ هم کله دا خبرونه نشر کوي او موږ خپله چې خپل هیوادوالو نه خبریږو، قضیې راځي، ماشومان د جنسي تیریو لاندې نیول کیږي، چې دا هم کېدای شي چې وایو د جنگ او د فقر له کبله ترسره کیږي. ځینې ماشومان دي چې په کورونو کې د خپل د نږدې خپلوانانو لخوا نه د جنسي تیریو قربانی کیږي، چې دا هم یو ډیر غټه ستونزه ده د ماشومانو په ژوند کې. کله چې ماشوم تر جنسي تیری لاندې نیول کیږي، نو د دې ژوند د ډیر یو غټ مشکل سره مخامخ وي او دوی بیا په اجتماع کې د سپو سمه توګه نشي کار کولای او درس ته نشي تلای، په دې چې دوی په یو بد نوم او په یو څه باندې یادیږي چې دوی مانی کیږي یا د دوی د ورستوالي سبب کیږي.
قدر من اوریدون کو اوس هم رازو یه ویلندی وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان
دری کسه پولیس وجود شوی دی سکر و سرسکنه ها بچه سکر مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه کمر که چه دوی باشی تسکره وخی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شوی
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شروع چې موږ د وبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ چپا او اف ام سل 0.15 چپا
قدرمون اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. بیرمنس پوجمي تاسو په ان کوم ادارې د ماشومانو د حقوقو د تامین په برخه کې مسؤل دي؟
پاول قدم که باید دوی چې د افغانستان دولت مکلف ده چې د ماشومانو ټول حقونه باید ورته ورسوي او مکلفیت لري چې د ماشومانو حقونه په سم ډول دوی ته ورسوي. او په دې ترڅ کې باید ووایم چې نور نهادونه، بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، انجوګانې ټول مسؤلیت لري د ماشومانو په وړاندې.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څه باید وسي چې ټول ماشومان خپلو اساسي حقوق ته لاسرسی ولري او په وړاندې تاوتریخوالی کم سي؟
د بېلګې په ډول که موږ ووایو چې افغانستان باید امنیت تامین کړي د ماشومانو د ښه وضعیت دپاره، که صرف دلته ماشومانم نه ټول وګړو دپاره امنیت ډیر مهمه خبره ده، خو دلته چې ماشومان ډیر زیانمن کیږي د دوی دپاره امنیت ډیره مهمه خبره ده. او د کار زمینه د دوی کورنیو ته برابر کړي سو د دوی کورنۍ دوی په زور ونه ګماري چې شاقه یا ستونزمن کارونو ته مخه کړي. نو دا ټول نهادونه، ټول ارګانونه په دې کې مسؤلیت لري چې د کار زمینه، د ښه درس دپاره زمینه مساعده کې وزارتخانه چې اړوند پروګرامونه لري د ماشومانو لپاره باید خپل برنامه په سم ډول تنظیم کړي. او د قوانینو په تطبیق کې کچیرته په یو ملک کې یا په افغانستان کې قوانین په سم ډول تطبیق شي نو د ماشومانو حقونه ورته رسیږي. اتمن
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
آزادی رادیو لوونه ترو
نیما نړۍ
د خزو لپاره د آزادی رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه.
د نیمې نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وئ نننۍ خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ځینې کورنۍ مخکې له دې چې له یوې کورنۍ سره خیخي وکړي د هلک له کورنۍ سره ډېره خرابي کوي، خو چې کله دسمال ورکړي نو بیا د دوی غوښتنې شروع شي چې دا کار بیا په آینده کې نجلۍ ته ګڼې ستونزې راولاړوي. وروسته بیا هغوی هم ټوله غوسه له نجلۍ نه باسي چې د دغه ناوړه دود په خاطر د نجلۍ ژوند د خسر په کاله له ربړو او مشکلاتو سره مخ کیږي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمی رشیدینا د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان متشبثو ښځو او د یو شمېر شرکتونو ښځینه مسؤلینو د متشبثو ښځو نړیواله ورځ ولمانځله. دوی وویل سره له دې چې د هیواد ځینو سیمو کې ښځو اقتصادي او پراختیایي چارې پیل کړي، خو د دولت لخوا ورسره لازمي مرستې نه دي شوي. افغان سوداګري او متشبثې ښځې وایي سره له دې چې افغان میرمنې سوداګرۍ، پراختیا او اقتصادي ودې ته لیواله دي او په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې ظرفیتونه هم لوړ شوي، خو د حکومت لخوا ورته د فعالیت لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وکړې. د متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې چې د لیټ په نامه د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د مؤسسې لخوا جوړه شوې وه، د بیلابیلو فابریکو او شرکتونو ښځینه مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وسلوالو یو ښځه وژلې ده. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ناپیژندو وسلوالو یو 15 کلنه ښځه په ډزو وژلې ده. دغه ولایت د پښتونکوټ ولسوال عبدالقادر قادری ازادي راډیو ته وویل دغه ښځه چې سنجیده نومیده د نادرآباد په کلي کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د پلار په کور کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شوه. نوموړې زیاته کړه چې تر دا مهاله د دغه پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي، خو د قضیې په اړه د دوی څېړنې. امنیت امنیتی مسؤلینو د هغې ښځې د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي چې د کابل ښار د کارتینو سیمې په دریم سړک کې په ډزو وویشتل شوه. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د 18 کلنه ښځه ښوونکې وه او د شخصي او کورني دلایلو له مخې وژل شوې. ښاغلي عبیدی وویل چې د دې قضیې په اړه څېړنې پیل شوې او تر اوسه معلومه نه ده چې دا ښځه د کومو عواملو له مخې په ډزو وژل شوې.
درنو اوریدونکو، کله کله ځینې کورنۍ مخکې له دې نه چې لوري د یوې کورنۍ زوی ته ورکړي هغې کورنۍ سره ډېره خرابې کوي، خو کله چې لور د هغه هلک په نوم شوه نو بیا د لور له خسرګنۍ څخه رنګارنګ غوښتنې کوي. د ولور په نوم ډېرې پیسې ترې اخلي، ډېره طلا پرېږدي او کله کله آن د لور لپاره د مستقل کور غوښتنه هم کوي. دوی دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مقابل لوری د دوی د ټولو غوښتنو د پوره کولو توان لري او کنه. او تر ټولو مهمه خبره دا چې دوی د خپل لور راتلونکي ژوند په نظر کې نه نیسي او همدا علت دی چې بیا په کورنیو کې تاوتریخوالی پیدا کیږي. او له نوې واده شوې ناوې سره په دې خاطر چې پلار یې له دوی سره د واده پر مهال خنه وکړي خرابیا نه کوي. کله چې نجلۍ خپل نوي کور ته راځي نو سمدستي ورته پیغورونه ورکوي چې پلار دې له موږ نه ډېرې پیسې واخیستې، ته یې په موږ خرڅه کړې، او دې ته ورته خبرې چې نجلۍ د خپلې کورنۍ په خاطر زغمي او په ځینو لاتو کې آن ټول هغه شیان هم ترې اخلي چې د واده پر مهال ورته اخیستل شوی وي. د کابل اوسیدونکي نسرین وایي ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یې و کورنۍ خوښه شي نو په لومړیو کې د هلک له کورنۍ سره خرابې کوي او ورته وایي چې موږ په تاسې هیڅ مصرف نه کوو، خو کله چې نجلۍ ورسره نامزد شي نو بیا یې غوښتنې ډېرې شي او د هلک په کورنۍ رنګارنګ فرمایشونه ږدي چې په نتیجه کې نجلۍ ضرر ویني.
ځینې داسې کورنۍ شته دي چې کله یې هلک کورنۍ خوښېږي نو بدون له کوم مصرفه په ډېر عاجزانه توګه ورته وایي چې موږ تاسې ته احترام لرو، ستاسو زوی یا ستاسو کورنۍ د مونږ وړ ده، مونږ راضي یو ستاسو خپل لور خور هر څوک چې وي هغه ورته نامزد وي. کله چې نامزد شي نو بیا وروسته دوام په اصطلاح باندې چې بالا برد ورته وایي، کوم څه چې ورسره لاس کړی وو نو هغې خلاف حتی ورته وایي چې دومره کې باید پیسې راکړي، واده په فلاني هوټل کې باید وشي، د نکلوز شپه په هوټل کې ونیول شي، دومره کې طلا باید ورته راوړي. حتی داسې هم شته دي چې ورته وایي چې باید کور ورته ونیسي، یعنی دا یو ناروا کار چې اصلا په هیڅ قانون کې نه برابرېږي. او کله چې واده شوي نو همیشه تر پیغور لاندې یو نجلۍ ده، ځکه چې خواښې هم ورته پیغور ورکوي چې پلار دې وږی و زمونږ په پیسو باندې ژوند جوړ کړه. بالاخره نامبدې همدا نجلۍ ده، کله ناکله بندیز پرې لګوي چې ته د پلار کره تلی نه شم. بالاخره دا ژوند یو تریخ ژوند پر مخ ځي چې نه نجلۍ طرف خوشحاله وي نه هلک طرف خوشحاله وي. که بیا اصلي ریښې ته راشو، اصلي ریښه صرف همدغه بې ځایه دود او دستور دی.
اغلی نسرین همدارنګه د وی کورنۍ کیسه کوي چې د واده د کمیس پر سرې د هلک له کورنۍ سره شخړه وشوه او په نتیجه کې هلک او انجلۍ سره جلا شول.
حتی د خپل شاید دیم چې ماته یو د هوټل هغه یو مسؤول شخص چې و چې لباس د واده لپاره آماده کولو د نکاح یا د واده لپاره، دوی ویل چې موږ شاید د دې یاستو چې ماته ډېر تاسو په خبره وه چې حتی په یوه کمیس باندې نامزدي فسخه شوې ده، ځکه چې د نجلۍ فامیل یو کمیس غوښته او د هلک فامیل وس او توان نه درلود بل کمیس ورته اخیسته. حتی په یو کمیس د نکاح یا مثلا په کمیس د واده چې یوه نامزدي فسخه کېږي، فکر وکړي چې دا ټولنه به او دا چې په ټولنه کې بیا د انجلۍ مثلا څومره بې ارزښته کېږي په دې کې دوی فکر نه کوي. د خلکو لپاره خبرې ډېرې ساده او اسانه دي، وایي دا یو چا پرېښې ده او خبره به اصلا معلومه نه وي ولې پرېښې ده. د دې خاطر باندې چې فامیل صرف په لباس هغوی سره جوړ شوی نه، ډېر د تعصب خبره ده.
د جلال آباد اوسیدونکي مریم وای 40 کاله کیږي چې واده شوې ده، تر اوسه پورې خسرګنۍ په دې خاطر چې پلار یې دوی ځورولي و رټي او سپکې سپورې ورته وایي، حتی خاوند یې هم ورته پیغورونه ورکوي او هماغه قصد اوس له دینه باسي.
زه واده سم ډېر کلونه وتلې، سلو پنځه ایوانان مې دي، پلار مې پیسې وخت او په کور کې ډېر ظلمونه، ډېر جبرونه، خوښې خسار لیورونه همېړه ماته وای پلار دې دومره پیسې رانه اخیسته، دومره لوړې رانه اخیسته ده. خو پلار مې ظلم ما باندې ظلم وکړه، کنه کنه خپل اولاد یې څوک نه خرڅوي، زاته دې ما پلار ظلم وکړه پیسې را نه واخیسته، زاته دنده نه ورځ پورې د دې پیغورونه زه نه خلاصېږم. ما هیڅ ګناه مې نه درلوده، خبره نه ما باندې څومره پیسې اخیسته ده، د ما واده څنګه سواسه وخ اوس دا قصور ما نه اخله، دنده نه ورځ پورې یار 40 کاله به وتلې، ما نه دا 40 کاله پورې زه د دې نه خلاصېږم.
کابل اوسیدون کی جمیله بیا وای دوی چې کله خپل اندرور واده کوله د هلک له کورنۍ سره هیڅ سیاتای ونه کړ. دا وای هغه چې هر څه اخیستی و دوی ترې خوشاله و. اوس اندرور د خسر په کاله ډیره خوشاله ده.
د ما اندرور سره ورم کړ په نن په کورنۍ باندې شرطونه کې خودل سدار اوري دا امر اوري نم لیست ورک مونږ خپل مونږ تل خپل په یوه خپل خو خواندې څه کوم شی راوړم هغه مونږ قبول کړ. بعض کورنۍ دي اول ورکی بیا نو داسې شرطونه پیږدي په واده کې ډېر مصرفونه کوي ډېر خلک راغواړي داسې یو کارونه کوي چې بیخي نو بیا هغه جلۍ ته مشکل پیدا شي آینده ژوند کې. مونږ مې چې اندرور ورکړه واده م کړه اوس داسې هغه ښه ژوند لري ډېره خوشحاله ده خو سرګنه یې له مونږ نه ما جلۍ نه ټول داسې ښه خوشحاله. بعضې کورنۍ دي آینده جلۍ آینده ته نه ګوري د لورې مقصد هر شی چې مخې ته راغلم هغه کوي دا واخله او دا وکړو دا خو ډېر بد کار.
په ځینې وختونو کې ډیری کورنۍ داسې فکر کوي چې د هلک کورنۍ دې د دوی هره غوښتنه پر ځای کړي ځکه چې دوی هم سیالي او شریکي لري خو دې ته هیڅ پام نه کوي چې لورې د بې ځایه دود په خاطر په خپل نوي کور کې رنګارنګ خبرې زغمي. دیني عالم محمد الله سیدزاده وایي کله چې یوه کورنۍ له بلې سره دوستي کوي نو ډېر کوښښ دې په دې وشي چې لګښتونه ډېر کم وي او د نجلۍ کورنۍ دې هم داسې نه کوي چې په مختلفو بهانو د هلک په کورنۍ مصارف ډېر کړي چې دا یو ناروا کار دی.
کله یو کورنۍ غواړي چې له بلې کورنۍ سره خپل دوستانه اړیکې ټینګې کړي هغو ته پیشنهاد دوستۍ کوي. کله د دوستۍ مزه سره ټینګیږي په دې باندې د ډېر کوښښ وشي چې په هغې کې د اضافي مصارفو نه په کلکه ډډه وشي ځکه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي. یعنی اعتدال باید په نظر کې ونیسي له اصرافه باید ډډه وشي. خدای پاک موږ ته په قرآن عظیم شان کې وایي چې اصراف مه کوئ ځکه چې اصراف ښه کار نه دی. نو دا هر کورنۍ ته علل خصوص د لور کورنۍ ته دا لازم یا ضروري ده چې له اصراف نه په کلکه ډډه وکړي. بل دا ده چې کله چې د دوستۍ هغه اصول منل کېږي یعنې دواړه د خپل په منځ کې په یو توافق رسیږي بعد له هغې نه د جلۍ کورنۍ د هلک کورنۍ باندې زور راوړي یا له هغوی سره کش کوي یا بعضې بانی ورته نیسي د دې په عنوان چې خرڅ پې جګ کړي یا دا چې هلک باندې هغه بوج زیات کړي. نو دا هم د اسلام نظره چندان ښه کار نه ده. دوستي ده په دوستۍ کې باید چې تعادل په نظر کې ونیول شي. کله واده صورت نیسي نکاح عقد صورت نیسي جلۍ خپل خسرګنۍ کره ځي نو په هغه ځای کې په دې باندې ځینې زور زیاتي کېږي د دې په عنوان چې تا پلار یا د تا پلارګنۍ له موږ نه ډېرې پیسې اخیستي موږ ځورولي نو موږ هم باید تا وځورو. دا نه د انسان له لحاظه نه د اسلام له لحاظه دا ښه کار ده ځکه چې هغې کې نه د هغې جنۍ ګناه ده نه په هغې کې دا داخله ده او نه دا غواړي چې د دې ژوند تریخ شي. فلهذا د دې د هغو کړنو یا د هغو په حساب له شریعت او له انسانیت د لرې کارونو جزا باید جلۍ ته ورنه کړ شي. هغه د دې کورنۍ غړي کېږي دا جنۍ د خپل د کور یا وز وګڼي او له هغې سره نیک او ښه سلوک وکړي.
په پای کې د ښځو چارو وزیره دلبر نظری وایي چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او تر ډیره ناوړه دودونه پکې حاکم دي. موږ نشو کولای چې دا دودونه یو دم له منځه یوسو او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا شته.
اول خو افغانستان یک جامعه سنتي هست. ما بسیار
لومړی دا چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده. موږ ځینې داسې ناوړه دودونه لرو چې یو دم نشو کولای له منځه یوسو خو موږ خپل کوښښ کوو. زموږ وزارت او اړوند ریاستونو ته هره ورځ د ښځو د ستونزو په اړه ډول ډول قضیې راځي چې موږ ورته رسیدګي کوو خو ځینې قضیې بیا زموږ له توانه پوره نه وي. د ښځو وزارت یوه عمده دنده دا ده چې خلکو ته د ځینو ناوړه ذهنیتونو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. موږ ډېر کوښښ کوو چې خپل کارونه لرو پرتو سیمو ته وغځوو خو اساسي خبره دا ده چې تر څو چې د خلکو اذهان روښانه نه شي موږ به دا ډول ستونزې ولرو.
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 1411 هرات کې 30 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شریف
پوهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.